یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام وخت بخیر په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دغه پروګرام ښه راغلاست وایم وړاندې به مهم مطالب او راپورونه ولرو خو پیل په خبرونو کوو روسیې او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه کې دي اوکراینی چارواکو د پلازمینې لاستوګنو غوښتي چې د ښار د دفاع وکړي اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسیې ځواکونه پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني د اوکراین د ولسمشر ان په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې اوکراین او روسیا د خبرو لپاره د ځای او وخت پر ټاکلو غور کوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي کاناډا متحده ایالاتونو برېټانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به د روسیا د سویفت په نوم له نړیوال بانکي سیستم بهر کړي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د افغانستان له ناوړه سیاسي حالاتو بې برخلیکه کېدو له امله یې اوکراین ته پناه وړي اوس پر دغه هیواد د روسیې د حملې له پیل سره په اور او لوګیو کې بند پاتې دي دوی له نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې له اوکراین څخه د وتلو زمینه ورته برابره کړي له دې سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو په اوکراین کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د افغان محصلینو او کډوالو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد گل آریوبی آزادی را دویته ویلی چه ده او پا اروپا که ده افغانستان زینو نور سفیرانو حسه کرده چه پا اوکراین که ده افغان کدوالو لیستونه ترتیب او ترغ و روسته ده دوی در ایستلو حدسی وکریم او د راپورنو لمخه ده افغانستان یو نامتو سندرغاره او کمپوزر استاد گل زمان د څلورې تکلنۍ په عمر مړ شوی دی چارواکو تر اوسه پورې رسما دغه مړینه نه ده تایید کړې خو ګڼو سندرغاړو په خپلو فیسبوکونو باندې د هغه د مړینې په اړه باندې خبرونه خپاره کړي او خواشینی ښودلې د ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل وړاندې به دغه مطالب درته خپاره کړو د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت له تازه اقدامه چې یو جواز صادر کړی او د پیسو د استولو لپاره لا زیات امکانات برابر کړي هر کله کړي خو وايي د اړیکو د عادي کېدو غوښتنه کوي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي چې افغانانو ته لا مرسته وسي له جګړې وتلی ملت ته
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په غلطو خبرونو باور مه کوئ تر وروستي دمه به دفاع کوو
سیم دوره رانکو اوکراینسی زارس مریجی دوژه بغاتو
له څو ورځو راهیسې په اوکراین باندې د روسیې بریدونه روان دي اخوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر وایي په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د رایستلو هڅې کوي
یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګست د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي دغه جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لدی پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې. دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لاپرزن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هرکلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته له مرستې وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیې د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، تو ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه اداري هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمښت دریم جواز دی چې صادرېږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغېز پرې باسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو با
پر اوکراین د څور زرایس د روسیې د ځواکونو لخوا بریدونه پیل شوې. د تازه راپورونو لمخې د پلازمینې کیف په ګڼو ځایونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي او ویل کېږي چې جګړه د دغه ښار تر شاوخوا سیمو رسېدلې ده. خو د اوکراین ولسمشر د کیف د پریښودو خبره رد کړې او ویلي دي چې تر پایه به همدلته پاتې کېږي او دفاع به کوي. د اوکراین په ارتباط باندې به نور تازه جزئیات له اجملاند واورو. مهرباني
ستنرزه صاحب. لکه تاسو چې وویل په اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده او جګړه د کیف ښار څنډو په
جنوب انسب کز ما غوړې لطفا لګ مایک تک نږدې شي غږ مو ټیټ راځي. مهرباني.
د اوکراین جګړه نن دریم ورځ ته داخله شوله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن په کیف کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته په یوه کوڅه کې په ولاړه توګه یوه ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې اوکراین به هېڅکله تسلیم نه شي او دوی به دفاع وکړي. د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې په جعلي خبرونو د په وینا باور مه کوئ، زه دلته یم او زه به هېڅکله خپله وسله پر مځکه کې نه کړم. د زيلنسکي په وینا دوی به د خپل دولت، رښتیا، خپلې خاورې او خپلو ماشومانو دفاع وکړي او تر پایه پورې به تسلیم نشي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې زيلنسکي خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تسلیم دي شي، خو زيلنسکي دا په کلکه رد کړه. د مخکې له دې نه د اوکراینیان نه غوښتي وو چې د روسیې د بشپړ اشغال په وړاندې دوی په سخته او کلکه توګه ودرېږي. د روسي اشغالګر ځواکونه چې دا مهال کیف ته نږدې دي، د نن ورځې رپورټونه وایي چې د پلازمینې کیف ته په ورنږدې کېدو کې دي. تېره شپه او ورمه شپه په کیف او شاوخوا سیمو کې په پوځي او نظامي ځایونو باندې درنې بمباري شوې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر یوه ویډیو پوسټ کړې ده په خپل ټویټر اکاونټ باندې او په هغې کې په کیف کې د استوګنی یو بلاک ښکاري چې د روسیې په مسایل باندې لګېدلی دی. د له دې ویډیو سره لیکلي دي چې کیف چې د موږ شان دی او یو سوله ییز ښار و، یو بله شپه هم د روسیې د ځمکنیو ځواکونو له اشغاله روغ و. بیا وایي چې دغلته یو مزایل په یو کور باندې لګېدلی دی او له نړۍ نه غوښتي دي چې په بشپړه توګه د روسیا منځوي کړي وباسي او همدارنګه دي د دوی اقتصاد په ټپه. لا بل خوانا دی سولی پارا باندیم روسی ولاندیس کلیده چی خبرو تچمتی دی و تر او سپوری دا خبری پداس شرط ویل شویدی چی اوکراین باید زان یو بی طرف ها ستیت لان کی دی امریکا دی متحده ایالاتو لفا ویل شویدی چی در دیپلوماسی چی وسی روسی اغواری پداس حال کی دی چی دی اوکراینانو پسری توپک نیولیده و بی علاقوی نوخت نکی چی خبر
ډیر مننه کوم اجملاندو چې د اوکراین د ورستوي جزئیات څخه مو خبر کړلو لکه څنګه چې پراپورنو خبرونو کې مو واوریدل د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن په خپل ټوټر باندې یو تازه ویډیو خبره کړې ده ویلې چې تر پایه به په کیف کې پاتې کیږي او دا هغه وزیرات کړي چې ګواکې د کیف وتلای دي په همدې ارتباط په اودیسا کې چې د اوکراین یو بل خار دی له یو افغان مواصل محمد عثمان سره احمد تکل خبرې کړې دي لاغه اور چې په اوکراین باندې د روسي د میرغل د سترګولې د له حالې څه ده او افغانان هلته څنګه شپې ورځې تیروي
همدا اوس چې تاسو راغږیږم د اډیسې د ښار د دو بندرونو څخه چې یو د چرنمورس او بل د اډیسې بندر په نام یادېږي د اډیسې د بندر صحه په راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاری د دنهکاری همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو وشتل شو د اور د دنه لمبې ښکاری
لتاس سره خو کورنۍ هم په اډیسې ښار کې شته تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي یو کوزی
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلون زنګونه راتلل د وطن زنګونه شروع شول د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلی وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي د ښار نه یو څه لرې ده نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کومه د ډار احساس نه کوم او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي
مننه انجینر صاحب عثمان او هغه افغانان چې په اډیسې ښار کې اوسي تاسو له یو بل سره تماس لرئ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږي
بلې هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو د جمعتونو ګروپونه لري د کلتوري مرکزونو ګروپونه لري چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو
د اډیسې ښار یو افغان اوسیدونکی انجینر محمد عثمان چې د احمد تکل سره مرکه کړی او ویلي چې هلته د افغانانو یو بل سره قوي اړیکې شته او په دغه حالاتو کې چې روسیې یرغل کړی دی دوی وایي چې هلته پاتې دي پر اوکراین د روسیې د برید نن دریمه ورځ ده یو شمېر افغانان هم په دې جګړه کې ایسار دي په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی وایي دوی په اوکراین کې له میشتو افغانانو سره مرستې ته چمتو دي څرنګه مرسته ممکنه ده له ښاغلي شهزادګل آریوبی څخه به واورو
بلې هو موږ دغه وضعیت د لیدنه وسرلو او موږ اکثره سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره هغه کېږو په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي د دوی ژوند په خطر کې دی نو موږ اوله غواړو چې دوی لست جوړ کړو دا لیست مچ ترتیب کړلو نو هر څومره در چې کیږي دا د چک ریپبلیک پر باه هوا سلواکي انګری کی او د پیپل ان ایډیا او انجو د دوی سره ټول سره تماس کیو چې غواړو دوی د پرتن امکانات برابر کو یا نورو هوادونو ته یا دغو هوادونو ته یا د دوی سره سمست کولای شو نو په سر کې مو غواړو چې دوی لیست ترتیب کو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې بده کومک وکړي دا لیست ترتیب کولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومه کوکو تر اوسه پورې دغه لیس چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 55 کسانو موږ ته دوی نمونه او تماس شمیرې او کوم خار کې دغه معلومات را سره شریک کړي دي
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوي یعنی دوی ته پیسې استوي آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي یو یو بل هیواد کې میشتوي
نه موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته دی موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کو هغه دلته بازي هوادونه دي بازي اونجوغان دي بازي اورګانونه دي چاغوي غواړي د ایویګریشن کې کومه کوکي نو د هغوی دپاره مونږ غواړو چې هغه لست ورته ترتیب کړو او دا لست ورته ورکړو چې د دوی سره کومک وکړي. خصوصا افغانان تاسو ته معلومه دی بعضې افغانان دي چې هغه نوي خپله اوکرین ته راغلي دي، د هغوی ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او داسې حالات سره مخامخ شول. محصلین لرو هلته چې هر کوزدان دي په خطر کې د مشکلاتو کې دي او هېڅ امکانات نه لري، نو هغوی دپاره مونږ غواړو چې څه امکانات برابر کړو، کومک برابر کړو. یو ځل مونږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو د هغې نه وروسته به مونږ غواړو چې دوی دپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي، په اوکراین کې مېشت کړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغو هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولی دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې مونږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی یم چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه ماته مخکې تللي دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو مونږ کولی شو هغو سفارتونو ته د دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره مونږ ښې اړیکې لرو، که هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او دغه پروسه یې تکمیله نه وي شوې، نو مونږ کولی شو. اول ځل مونږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصل دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ مراحل نه وي تکمیل شوی. داسې کسان یو ځل چې مونږ معلوم کړو، نو بیا مونږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی و چې ویلې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو په تیره بیا هغو چې ډېرو مرستو ته ضرورت لري او ژوند یې په خطر کې دی، د هغوی لست ترتیبوي او بیا هڅه کوي چې د ځینو انجیوګانو او خیریه بنسټونو او هیوادونو په مرسته باندې چې غواړي همکاري وکړي هغوی له اوکراین راوباسي او خوندي ځایونو ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، د روس اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي دي چې کیف که څه هم چې د روسي ځواکونو په محاصره کې دی، خو دی او اوکراین به نه تسلیمیږي. ولودمیر زیلینسکی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې تر پایه به په پلازمینه کې وي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. هغه د امریکا هغه وړاندیز هم رد کړی دی چې غوښتل یې د له پلازمینې راوباسي او خوندي ځای ته وباسي. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت به په نږدې راتلونکي کې به په 5 ولایتونو کې د کار په بدل کې خلکو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته که څه هم د دې پروسې د کار پیل په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دغه پروسه به په سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. د هغه د معلوماتو له مخې په دغه ولایتونو کې به 6000 ټنه غنم په بیلابیلو اندازو د اړوندو ریاستونو لخوا وویشل شي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې دا د هغه 6000 ټنو غنمو برخه ده چې مودي وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې لپاره خلکو ته د کار په بدل کې ځانګړې کړې وه. له دې وړاندې هم په کابل کې د کابل ښاروالۍ لخوا ګڼ شمېر خلکو ته د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې بهیر پیل شوی و چې اوس هم روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پاکستاني سوداګرو په دننه افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو دا ورته نورو مسایلو پر سر آنلاین ناسته کړې ده. د خبر پاڼې په حواله افغان لوري له پاکستاني طرف سره د بانکي ستونزو په ځانګړي ډول د پیسو د لیږد رالیږد د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. خبر ځای وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او پولي راکړې ورکړې په تړاو په شته ستونزو او فرصتونو بحث د دې ناستې مهمه مسله وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان پلاوي پاکستاني سوداګر وهڅول تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ناستې په پای کې دواړو خواوو د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار کړی چې هغه کمیټه به دا ډول ناستو په دوام کار کوي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني 50 پوله، یو ایرو یو سلو دری افغانی، یو انگلیسی پاوند یو سلو نول لس افغانی وویش پولا، یو سودی ریال درویش افغانی دریش پیت پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور دریش پولا، زر هندی کالدار یو زروا افغانی، او زر پاکستانی کالداری پینزه سو پینزه افغانی.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برختمو هر کلی کو. یو شمیر پانګوال وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هیواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولی. د دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بې اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمېر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه ښه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره یې د زیات زیان په لیدلو کاروبار بېرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مربونو ډبرو فابریکه لري وایي په 1990 کې د $1,000,000 په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا یې پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3,000,000 افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په چاپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي په 1995 کې یو شاوخوا په $1,000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید له لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له لاسه ورکړی یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د ښاغلی صافی د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3,500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خو سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پال سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانتینر په بنادورو کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادورو کې بند پاته وه. ایله ایله دغه ټوله وطن ته راغله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
ښاغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشت کې دلته د دوام او هر حق قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایل دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخوب د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفی تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د ګڼو نړیوالو ورځپاڼو سرټکی جوړی. آیا له افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خپرونه کړې ده. خپرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی قومندان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزرخه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته یې درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو دې ته ورته نظر څرګند کړي. دا لیکنه هم په پوښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو د پخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې له لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې په اتیا یمه لسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شنون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو او په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکرارېږي چې په افغانستان کې وشول مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څرنګه ماتې وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم فاضل غږیږم دلین جون زوی د داشټوب دی بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره وته سا افغانۍ ورکړې دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زره روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوی ته باید جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو دي وړوکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کړي.
مائل نورستانی د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حضرت هلمند ولایت د شرف تماس کیما دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمانو مجتهد چې سمینه یې شکیږي یعنی دغه چې خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا چې خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا افغاني او په درې نیم سوا افغاني یو من غنم په فور اني ولې دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من په وسلور سفري ولې دي.
د ننګرهار ولایت نه دلدار ولاده ګلزار یو مایوب چې ټول سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه وخستو چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه وخستو او په چې د موږ معاش هم داسې د مجبینو چې اته لکه مجبین چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم وتواچوي د مزینو مار په غاړه واخلي که دا د موږ خپلې ماش موږ ته راکړي او پات شو تاسې یاد چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کمک وکړو 2 میلیارده 300 لکه 600 میلیارده پیسې په افغانستان کښې تولید شوي که موږ به یوه روپۍ لیدلي وي یا به مو یوه بجې ورته نه لیدلي وي یا به کور له څوک راغلي وي او د موږ سروې بې کړي وي.
اوس هم دومره تر بیا ښې چارې.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزول لنډو خبرونو ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. دغه جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي موسسې، نړیوالې موسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته پام په بېلابېلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له دې پرېکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلی دي. د یوې اعلامیې له مخې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د طالبانو د حکومت له راتګ تر دې مهاله د هیواد په ګوټ ګوټ کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلی دي چې ډیره برخه یې په کابل کې ده. تر ټولو ډیر 1,41,000 کسانو ته په کابل کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شوي دي. کابل پانتون له 2 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په 2 جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت په راتلو سره د درسونو بهیر په تیره بیا د نجونو په مخ وځنډول شو، خو د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په پسرلي کې به درسونه بیا پیلوي او دا دی د هود په میاشت کې چې 1 میاشت د پسرلي له پایله هم پاتې دی درسونه بیا پیل کړي او وایي چې په دغې هوت میاشت کې به پاتې او وروسته پاتې درسونه پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی چې روسي ځواکونه کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف له یوې څنډې په ویډیویي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع به کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالداري سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تاسو موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شئ.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې 90 ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم. شپک مشتی امفیتامین شیشه ډیر رواج شوی دی.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لري.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشومې غونډه روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې څلور دقیقې مې تر کړلې د خپلې بیت بارې جلازه بیا تلا وخت یو له بزرګ کوټه کې بیا شوشته بشینو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خورې خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا هغه مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسو عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واک کې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیې د بشري همکاری بنسټ مشر چې تازه له افغانستان څخه ترکیې ته تللی، له افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیې د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیې اناتولی خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي موارد سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته وویل دوی له ترکیې څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتئ چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکه ده مالان اوس په غنم نه جوړي ستاله کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواشمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دې بند کړي او پر ځای دې غنم کچالو سفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوا د نشه یي بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او ښیښې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه 28 کلن ځوان دی چې د نشې له امله دومره کمزوری شوی چې د کار کولو وس نه لري، او په دې ځوانۍ کې یې یوازینی ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشه یي ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو، ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پودر ډیر ارزانه دي که شل افغانۍ هم ولري کولی سي چې پودر رانیسي او نشه وکړي.
په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د کوکنارو او بانک د کښت د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو استعمال مخ پر ډیرېدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي په سلو کې نوی د ښیښې نشه کوي او د ښیښې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د ښیښې نشو ته مخه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدل چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیټامین شیشه ډېر روات شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنې تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بسترې کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. کله چې ماشوم سرلویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی توکي راوړي، ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي، په ځانګړې توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پنډوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي، نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکی یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي، چون دوی هغه رابطه یا د ماشومتوب نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه، او یا هم خپل مستقیم استفاده کوونکی شي بل اخره چې نشي توکي په خپل مستقیم توګه واخلي.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي، په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي، دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی داسې ځان داسې غښتلی احساسوي یا ځان داسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي، د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشي توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکړي، نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي، نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوی د ماشوم د استعداد، د ماشوم د سن، د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي، هغه باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روګدی کېدل یا مساعد وال ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روګ دی کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روګ دی کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي. پاره محیط کې چې نشي توکي خرڅيږي دا باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشي توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیز شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دا غنه کافی او مکمله زده کړه وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا پوهیدلاست چې د تاریخ او د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
په خصوص سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلی که در کم قوتی یا ضعف در قوای جنسی سبب گرزی و سیستم تنفسی که اگر مزمن همراز که سبب گرزی اگمال زیارون معمولا رجده توب ده یا سوک چه مثلا پا خواب پا 15 گرام تریاد نشه راغل اوست ممکن پا لس گرام اگر تا نشه کول رانش بل اگر ساری اون ناروغی ده کم کسان چه پا اگمال که دیدین استفاده که خامخا پا دی امراز که دیر مبتلا کیگی بل روانی همراز ده روانی همراز بل خصوص افسردگی یا خفگان چه مجدی ده وای خصوصا اگر جوان خفگان معمولا پا دی اشخاص که دیر ده 15% کسان اگر کسان چه جوان خفگان لری زنوجین اگر یو عامل ده ما شما معمولا پا دی خاطر شی ده سیستم مقاومت دفاعی وجود لجده پا دوی ام نشجر رازی او ام کم اگر سیستمون چی دی متاسفانه کده شی دیتا ضرر برسی سال پتوگم یو غد سری کده شی چی 100 میلی گرام ده مواد مخدر خوستن تریاد پا وجود که دوم را اثرات لکه چی یو گرام یا دو گرام یا یو نیم گرام پای کچنه که بند راولی پا غطان که بند دوم را نراولی اوست تحقیقات ده ثابت کرده که چیری یو مور بارداری یا عملداری پا دوران که ده مواد مخدر استفاده بکی داغه دوینه لاله کیدای چې خپل کوچنی ته انتقال وکي یو موضوع دوم کیدای چې دا پروسه د ولادت هم پوجد کی دریم د تنفسي لاله هغه کوچنی چې تولد کیږي دا غینه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځ زی چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کېشته سوی اشکال مثلا طرف که پیدا کی یا لاسی نه یا سترگی نه یا پزی مشکل پیدا کی یا قلبی سرای پیدا کی
آیا پوهی دلست؟
ترانو آوریدم کو تاسی ازادی رادیو آوری چی با دول سوشپل نیمی منزنی چی پوخ پریگی اوست او خاطری وارده تا کافیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پودری شو دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدی لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمی خان وو د انارو څو باغونه لري خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي
کارګری مې کوله ایران کې عمر بس ما د په نشر او وختلم بدبختی سره لوخ شوم اول خود تاریخ باندې اخته عمر دې درجه ته بیا هلته چې لاړم هلته په پورور باندې اخته شوم رسالور کال هلته بس دولتونی ولم عمر دې کوم افغانستان دلته راغلم بس رسالور کال کیږي دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ ایران کې مو محمد استاد کار مله قال باندې به مکول ډیر ماش مې غسه بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسره پول خو نو کا 500 رالو کا بزر راغلې ټول پاندې باندې مسره پې نن په کیسه ما ډوډۍ خوړل او نن په کیسه لباس اغوستو نن دا در بدل ګرځې دل لکه بیرون چې ګرځېږي په ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې په 2000 روپۍ مثلا دوه تا خرچه برابر نه 5000 الا الله زرنه زیاته نه کېدل نو ټول پاندې باندې روزانه مصرف خو بیا د سداد عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام په کې نشه رسېږي د کولې خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو داسې بدبختۍ سره خو دلته په افغانستان کې مې ساتو مثلا ته خلاف کار هماغه سره مې کار کوم پوډر او شیشه به مې ورته خرڅوله د ورځې 1000 روپۍ راکولې بس هماغه 1000 روپۍ به مې روزانه بې ته پاندې وهلې پخواني دولت یو دوه درې دپې ونیولم او بېرته به هغې پیسې ورکړې هغه خوشې به کړم بیا طالبانو وخت چې راغی نو بیا دې کار نه لاس واغسته ټول بدن نه درنه دوړی دی هغه قوت ما مستی په ورتو بلات کې پوښتنه لري په خو یو چارکه سټ په خورده ما کې نشته لپیلن نور د پیل قدمه نشه متله چې دا شو چې سپې د ما په قلب باندې فشار راځي پوره د سیو نامر د شه د چې یو په بده پریوس کړي ته خمارې د دې د خمارې سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړل دی په مسل خواله دا پیسې به پیدا شي راته کوم خیانت چې موږ دې ملک ته کوروس نو نه کاوه ځانته بهترینه زندگی مې ود په دغه زمونو یو زوم مشر دې معنی ورته ورونه ده بس هغه زندگی مې واسله په کار ته خو مې بدل کړل من خاني زندگی او بابا مې خان او خزه مندار او خدا نار باغونه لرو مثلا بس په دې شي راو وخت لم نه مکتب ته پېښو هر کور زندگی مې په کار ته خو مې بدل کړل چې تر اوسه در بدل کړل درې څلور د پېمې تر کړل د خپل بیت باره د لاسه بیت تر وخت یو له بګم کو ته بیا شي وشته بشوینو کدا چای دی بارو کو وېکو کوي نه یو په خوځو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د زاهد الله په نوم دی و موتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه
دا زهرو کاربن پا دیخ پرونه که ده نشه موادو طول ارخونه چیرل کیگی پیاد ولاری چه داخ پرونه ده ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم او ریدالیشه
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شد چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معاینات ورسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مرشم
دی اکرام پلارا بیا پازاب شوی؟
او پازابیم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو بدی درد نه کوي؟
نه نه، د نستاب می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدا یو میاشت کېږي چې لګې، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېس هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
اوه سړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور خدای دې خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسو عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
ښه ډاکټر.
آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ویونی سره ګزره.
ته دل حسې راکړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي.
وو
ته دل من پورته کې چې د نس ټپ دی وګوره.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
دنه ستاب خو بیخی جور ده. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوه ده. دوا اخلاص شوه ده او کپاته ده.
آقا دوا چی تر اکڑی و اخلاص شوه ډاکټر صاحب، خدایی و دول پیشکاری زه پخپل زن تلگو ما. اول خوم تو ساعت بورس آرامو، خو اسم چندان درد نارامو بی.
سچه پیشکاری؟
او
ما خو تاسو پیشکاری نوی در کردی. تیر اخکارا که چه دول پیشکاری دی؟
دقیقه دوی گورا
سشه سوسیگان؟
او
سوسیگان پیشکاری خو مونگ مریض تیوازی دی عملیات لپار ورکو، که ناروغ لدر در دیر پا تکلیفو، نو یوا پیشکاری تر عملیات ورست هم ورکو، نوری نو ورکو، زکه چی بیا وربان دی موتاد کیگی.
داکتر صاحب، زل در دیر پا تکلیفو، زکه می دا پیشکاری لگوالی.
نو چی پا تکلیف بی ما تا با دی ویلی وای، ما نور دوا در کولا درد با دی عرام شوی. خا پار صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګي؟
ډاکټر صاحب، یو مې شکیږي چې لګوم.
خا کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پسوسیګان پیچکاروی موتاد شوی دی، لکه پوډری داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتاد شوی؟
هو، له بده مرغه چې موتاد شوی.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه هدي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړه، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم بس همدانن د شفاخانه ته بوزي خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
پدوار سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت خپل سر د دوا نوم واخلم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان